بیکاره سوی ده ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره سي نو هغه نسي کولای چې د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته پریه کي نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی تقریبا اول لکه 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار لاسه ورکړه ځکه چې دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو کله چې دوی معاش اخیسته خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو یعنی د فقر تعریف په هر ایواد پورې فرق لري لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري په ایران کې بل رقم او بلاخره په امریکا کې بل رقم خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي یعنی به هغه وړه غوړي وریجه د شندان ته آماده او تیار وکړي کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایره ته ځي یعنی عمر پیسې نه لري پس انداز چې کچته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار سي او ځوان ور سره تیر کی نو په دې اساس زه فکر کوم چې 15% د افغانستان خلک د فقر کرخه لاندې ده او زه فکر کوم چې کچته عاجل مرسته افغانستان سره ونسی نو دا ډیر یو فاجعه او یو بحران ته ځي ځکه چې تاسو پیګی په دغه بشل کال کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی قداخل مسوګو کولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضرورت شانې یا هغه ستراتیژیک توګه تهیه او مسایل کې نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی یعنی فصل دې چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بیرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود دا باید شو چې بیرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه د جنگونو د نامنی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت دا ټول عوامل چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کرخه ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري پند شل کال کې ټول په د امنیتی سکتور کې یعنی بیا سلنه په سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان او کولای شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښي نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي ځکه چې تاسو په ګښه افغانستان یو زراعتي واده او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت کې مصروفه ده
بله ډیر مننه رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودرې شي د نورو له احتیاج تر ډیره به خمه شي په دې به لږ وروسته خبرې وکړو مومن صاحب تاسو ته درځم دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی دریونه د حکومت نشټون یعنی درې میاشتې یعنی دریونه د پروژون د همدارس بانکونو حکومتداري او هرڅه ولار حالت دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه تری وحده پوری شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه. د حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو به تر معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 315 موټر مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولې فکر کوم چې دوه درې شان چې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي، هغه دی چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم شي، زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ته وي، د آبادی د مصرف، د جنگ مصرف په افغانستان کې نوی د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران د غوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالي زیری دي. تجاران په احرام فضا کې کار کولای شي، تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته دریږي چې ماته یا غیر قانوني خازت نیوي کې یوې چې تعامل شیر مسول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو، دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پوری هیڅوک نور ته دریږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې کې اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد زړه دی د یو مملکت او شارګي بانکونه دي، نو که بانکونه نوي موږ نو څه کولای شو خپل تجارت د نړۍ دنیا سره ونیسو. ولی اوس وعده سوی ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاص شرایطو د لپاره فعال دي. ولې زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم د دې موضوع امیدواري لرو څو وخت د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو. په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټیټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټي لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شهزاده د خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټانی وکړو او هغه څه چې موږ مالونه ولاړې دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سور دی یا شل روزي د حکومت کیږي، لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي، بیرته چې دا مرغم کیږي په ادارات په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق تر سره وړي، نو خامخا درغه بسنه اقتصادي مشکلات به د خلکو د امن کېږي. ولی ارزو مو دغه چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډېر ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه فایل باید ډېر کوشش وکړي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. آیا فعلاً فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیر ونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریشې دي، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډېر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بلې څو پښتانه بعد لدی چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري. او نو نور بحثونو په پاکه نو ډیره خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو، نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریکه شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسپنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګذار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه‌ګذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامه نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته، وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډېر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسي جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا جمعونونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسي یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېرې لویې ستونزې جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی نو امارات اسلامي له مسؤلینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو خو مسؤلین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت یو زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب کو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق شو چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري کوي، تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او په خوانه هم پنده شلو ورځې کې اضافه شوې ده فقر او بیکاری، تر څو چې موږ دا دوه مشکل دی دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکو نه نشو کولای چې امنیت راسي او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیش تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین ځوانان بی وزګار دي بیکار دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بیرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لارې را سره دی. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. ډیره مهمه موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیر او اخر کې له دوه ډیرو مهمو اړخونو رنج جوړ، یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل سو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. چې غیر نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت افغانستان اقتصاد ډیر زیات ځپلای دی. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بلخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته منلوې د ما په فکر باندې کچیر د سی یو نظام رامنځته شي زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان به تر 2015 او 2016 او 2017 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده لري په مخ روانه نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو به سرسازي وسی د سرمایه‌ګذارۍ لپاره نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دغه د حکومت په خو باید سمه شکل نام په خاتو ګرامان څه شي یو شی چې ډېر زیات مهم ده په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتر دی معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته فقر بلې خواته بیکاری بلې خواته دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي یعنی زمي له یو قرار روان ده که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي اقتصادي نظام اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده نو تا هغه څنګه دي چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید رته خوشبین اوسېږو هغه دا چې په افغانستان کې په خصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه‌ګذارۍ مرکز او جنگ جګړه ونشوه د خلکو مال تاراج نسو او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه هغه سموت هندوور چوتوي یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دي خلک امیدوار کړي دي ته چې خلک د تخپل کار ته ادامه ورکړي او بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې بډیر لوی موج دی مهاجرینو چې بهر په طرف باندې سوق کړي
بله ډیر مننه کوروران استاد واحدیار شغله رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري په دې کې هیڅ شک هم نشته هم ډیر معدن لري هم نفوس په تنافس ډیر لوی خبر لري او ډیر نور امکانات لري لاس نه خوړلې هیواد دی په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکله شوې دي رقابت سخت دی دلته شاید آسان وي نو لیکن یو پنګوال عموماً په یو هیواد کې امنیت غواړي د امنیت ترڅنګ نور سہولتونه هم غواړي مثلا غواړي چې ماشومان شپهانتون تلل شي ششوانځي ته بلل شي هر ډول امتیازات او امکانات غواړي او دی و پنګوال برتراتک په یو کوڅه باندې اثر لري مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې دیغه کوڅه دکاندار ش سودا کیږي په هغه منطقه کې ډریور استخدامي نوکر استخدامي پیرادار استخدامي نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنۍ څخه تللي دي څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې وګړي خپل اولادونه او کورونه راولي افغانستان ته
دا نو دا سوال ډیر مهم او اساسي سوال دی جناب سروان صاحب مخکې چې ما مشوره وکړه د جلب سرمایه‌ګذاري او پنګونې په برخه کې دوه شی ډیر مهم او ضروري وو یو مسؤلیت مالی او جنی کله چې یو پنګوال تاسو چې په دا یو وخت کې زه سرمایه‌ګذاري کوم هلته د ما ژوند د ما د کورنۍ ژوند د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندې دي که یا کچېته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکو چې بلې ستاسو سرمایه ستاسو اولاد ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوي خوندې ده نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده او سپانګول کولای شي چې په ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي خو نور مسایل هم شته دا یوازې کفایت یا کافي نه ده نو دلته قوانین ده دلته د زمکه سہولتونه دی دلته د برق موجوده دلته د سرسی د منابع مالی کې د شاید وی کولای شي چې د اصل د سرسی ولري کچې د دې سرمایه‌ګذاري کې پیسې به اسانه توګه په قرض واخیستل شي کنه. نو اوس په کار ده چې ځین وخت هم اوس هم به اکثرا بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومکوي مشروط په دې کومکوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي، نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمانه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که چېرته یو پانګوال ونشي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي یا خپل حق وغواړي د حکومت نه، چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي. او بل موضوع د افغانستان ثبات نړۍ سره ده. که چېرته موږ ونشو کولای نړۍ سره خپل ثبات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان ته رسمیت ونه پېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه موږ ته جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا تعزیرات په لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي هیوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وځل کی. که چېرته دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نسي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نسو کولای چې په آزاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو په کار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان ته رسمیت وپیژني، تر څو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو، نور خلک وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.